همدا غسې په افغانستان خو مستقیم تحصیل لري، ځکه نن ما دا خبره واورېدې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځینه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لستی او اوریدلی مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنې هېڅ په داسې د نږدې تاریخ کې داسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په 2 هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دی، هغه ماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړل. بله بله بله، دامسته اما دې سره ما دا هم لوستي وو لري تلمیدي چې 2000 3000 باندې دي. او یعنی دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نشي چې ایران کې دغه شپګور ځکه چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه وخت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې وخت باندې قانع شي چې هغه دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنی چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید، چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراته دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جامو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري. یعنی دا یو فاجعه ده، یو بشري فاجعه ده. یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په 30 کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه نیولی، چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګوري چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس اوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر 2-3 ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالاتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوای چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه غدا اوس آرام دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلېږي. یعنې یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلول پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بلکل، زه دا لږ احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربي اړ سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داس فکر نه کوم چې کدی امریکا غسی او عمل ته لاس نیسي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخصي سرجیکل اپریشن یا صرف هماغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنې دغه هدفونه باندې دوی بریدو کې هغه خپل هدف ترلاسه کړي زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي. که داسې
مننه اتمر صاحب له تاسو نه دا بحث بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا کدی امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورزي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دواړه فیز تجارت و دواړه او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنې دا شرق نزدیک او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره له ترکمنستان سره له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له دا نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی دا اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بالکل، دې خواته د ایران ډېره توجه وه، ډېره امیدواري وه، حتی خبره دې حد ته رسولې وه چې دوی به داسې یو د اوسپنې لاره به تېرېږي د افغانستان له لارې نه د پامیر نه تر چین پورې، یعنې د دوی علاقمندي د تجارت د روسیې او ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره وه، او خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنګي علایق ډېر زیات په پام کې لرلې، او افغانستان سره هم د تجارت د پراختیا تلاش کاوه، لا زیات کوشش کاوه. ایران دا پلان درلود، دې خواته یې ډېره امیدواري وه، او بعضې تدابیر یې نیولي وه، هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. دته وګورئ، دا د خواف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ، دغسې دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې یې درلودلې او کېدای شو، او دا بیا د ټولو دغو هېوادو په ګټه وه. که امنیت وایي، که وضعیت خراب نه وای شوی او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هېوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هېوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره چې څومره ښه شوي وای، افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدله دا ټولو. اما دغه وضعیت که دوام وکړي، دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ، ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکړي؟ او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي؟ یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي، او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي؟
لویدیز بندیزونه او تاثیرات پخپله په ایران باندې دي، د هغوی تجارت او د او باندې دي. هېڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي، بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول و په شپږو میاشتو
کې. اما هم لیدلی چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې وشو، بېرته اصلاح شو، بېرته سم شو. دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي، یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي، ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي. او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه، تاسو هغه ته ګورئ. خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي. نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دا لارې د افغانستان سره رابطه اوس په شان څومره پرانیستي هم وي، وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي، نو بیا به څه وکړو؟ خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ شي، نو موږ ته به څه صادر کړي.
ډیره زیاته مننه. دا خبرې را لنډو د وروستیو څو دقیقو کې وړاندې په خبرونه کې زوړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانگزي سره هم خبرې کړې، لنډې خبرې مې کړې، غواړو چې دغه خبرې هم درته خبرې کو. خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم، خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو. بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه، پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته؟ اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي، د نور نو څه به پاتې نه وي، خو نور احتمال شته؟
تاسو ګورئ دا یو بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ. البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي، دې سره جوخت اروپایي هیوادونه، د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه، دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني، او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي، لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې، لکه چې دوی دیال سن ویلي. دا صحیح خبره ده. نو یقیني خبره ده چې دا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي، دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي، د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي. او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه، مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنی دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي.
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدان تاسو مخکې ویلي چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یو لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغسې دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور
بانکی اکاونټونو دا خبرې چې پاسل دې ناست نه به مونږ په دې فیصله باندې پوه شو چې دا د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. اوس امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړئ په ایران.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله هم غواړم له تاسو سره وڅېړم. مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرې نږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډېره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره؟
مختلف فرضیې دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کې اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه یوسي، غنیسازي دې ودروي، هغه مراکز دې بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې داخل شو بعضې خلک داسې فکر کوي، او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زه هم کله هم داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې طرحګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې توریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې.
نو د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم د دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي.
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران نه دوی خلاص وو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کې یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم هم ونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دا دي چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي. دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، په ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی، په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو زینر لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنی دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکړم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه په کار دي په اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
یاستو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وې چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وې او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وې. منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وې، که چاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور وړ غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلانټ اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکی، پنځه کلن پلان، لس کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده. دا هغه څه دي چې پخوا خود نامنه لامل ده، فساد لامل ده، دا
صحیح نه ده. تاسو وایئ چې نوی پروژې دي دوی په خپل لخپل اخره پایل کړي؟
نوی نوی او انکشافي ملي سرتاسري.
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې؟
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو. دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅولې. لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅولې، دغومره خرڅولې، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغو د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو. داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علی ده جدا خبره ده. او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره
ده. ډیره مننه. یو لاند سوال زل اتمر صاحب نام لرمه بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خاغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لن راته وایي اصلا.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا موږ لیدلي دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکي وو، په خپل زور باندې متکي وو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي. او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري. د ایران که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بل اخره ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دویم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هیڅ فایده ونه رسوي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پوخنۍ استاد اقتصادي چارو شنونکي پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزي څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دونه یو کې په ایران کې پیکسول او لاتروس پورې هم اثرات وجود لري. تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره شوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوا نه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د ترسوی دي چې قیام تلاس پوری کیا او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره په مخ بوسي. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور ډېر پخوانه شکل نیولې، اما په سیمه کې د تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یو جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول د اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقین ده تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنی چې یو خوانم په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک لري او بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوة متحرک انګیزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیشله مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تېره بیا په افغانستان باندې به په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته ورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر او په کابل کې د پوهنتون لپخوانی استاد د اقتصادي چارو لشنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.